په پی خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو پر خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې سر لرننا بیرته پرانستل شوې. په اسلام آباد کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو نن پر لت ختم کړل، او اسرائیلي پوځ ویلي په غزه کې په یو حمله کې یویش سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاڅو او انګور اډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستانی ګمرک یا کسٹمز او چرواکي د نوم یې نخ پرول په شرط نن مشال لوته ویل چې دا دروازه سهار لس بجې پرانستل شوې او تجارت پرې روان شوې ده. بلخو د شمالي وزستان د سبزی او میوو د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان نن مشال لوته ویل د پاکستان او افغانستان حکومتي چرواکي د ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو ترلاسه کولو چارې باید اسانه کړي.
نن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومتونه مې دا غوښتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمن کیږي.
پاکستان د جنوري پر 14 مال افغانستان سره د تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې و، او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه ورکوله چې پرته له پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخل شي. په جواب کې د افغانستان طالب واکمنانو د پاکستاني او ډرایورانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولیو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبريل درکې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پر لټ نن پایته ورسید. د پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ول پر دې او ملګری فشار او چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاته کړي چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرک بلوچستان او کورونا سره د اسلام آباد د احتجاج پر مهال وشواله. د وړاندې د اسلام آباد پریس کلب انتظامی پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړو چې بلوچ پر لټوال لا غځې پاسوي، ځکه چې په خبرې د بلوچستان احتجاج پریس کلب ته مالی او امنیتی ستونزې جوړې کړي. ډاکټر مهرنګ بلوچ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام د دوی لپاره دردونکی و. د نوموړي په مشرۍ بلوچ فعالانو چې زیاتره ښځې او ماشومان ول د دسمبر له 16 راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لټ وهلې و، غوښتنې کوله چې د پاکستان ریاستي ادارې دی په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وژنو لړۍ ودروي. د پاکستان حکومت هم پوز دا تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې ورک بدل کیږي زیاتره له قانونه بلوچ وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبريالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. سولنګي زیاته کړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دی او خلک باید انتخاباتو نه کېدو خبرونه جدي وانخلي. وفاقي وزیر داراز ویل چې حکومت تر اوسه نه څلوېخت بهرنیو خبريالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له اعلان سره سم دغه هیواد عام انتخابات به د فبروري پر 8 نیټه کېږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقوقو فعال مویزه صدیقي زر تر زر خوشی کړي. د ادارې ولی د صدیقي روغتیايي وضعیت خنه دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د سرګندونې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وڅیک ته په یو لیک کې کړي چې پرون یې خپور کړ. افغان طالبانو مونږه صدیقي د افغان مرمرو د کول لپاره د مبارزې په تور د 2022 زیږدیز کال د اکتوبر پر 9مه نیولې و. د پداسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورت کې وویل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1400 سرغړاونو نیمایي غیل بندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند پاره دي. خو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما د رپورت ناسم بدل دي. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په یو حمله کې یویش سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسرائیلي پوځ ویان ډینل هګاری ویلي پوځیانو یې د غزې په یوې مرکزي سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د دوو دارانو د لنګولو لپاره تیاری کوله چې د ټانک خواته یې ورباندې د لاسي بم حمله وشوه. د پوځ بیان سره سم د حملې په نتیجه کې په ودانۍ کې موجودو بارودي موادو چاودیدو له وجې زیاته مرګ جوړه وخت ده. بل خو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پیښه خفګان خولې او ویلې چې د حماس خلاف تر بریا تر لاسه کولو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو او پروانه خبرونه کې اوریدونکو مونږ ستاسو لپاره پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل شوی لارې سرلرنه بیرته پرانستل شوې. د شمالي وزیرستان د سوداګرو یو استازي وایي د دواړو خو حکومتونه باید د تجارتي لارو لاریو ډرایورانو ته د سفري اسنادو ترلاسه کول باید اسانه کړي.
تاونو ډیر وکړه کوم مزدوري نه وته پاسپورتونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کولی شو.
په اسلام آباد کې لتیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅانو نن خپل پرلت ختم کړ. په دغه اړه معلومات درکوو. د کوټې ځینې سیاستوال چې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي له حکومته د ځینو سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
سکورټلی په لاس د سریاب څخه د ډینجر معلومي ګورنمنت څخه موږ دغه گزارش ده چې د باید اف سی راسي یا مطلب د سیارمي ټایپ.
او د بر جنوبی وزیرستان د بدر خلک وایي هلته د ځنګلونو وهل روان دي او حکومت یې په غم کې نه ده. میله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو پاکستان نن د جنورای پر درويشتمه یو اړ به افغانستان سره د تجارت لارې پرانستې. تورخم غلام خان خرلاتو او انګور ډېل لارو سرلنه یو اړ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او راشه در شپیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشالوړو ته ویلي چې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې سلا شوې چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړل شي چې خپل سفري اسناد برابر کړي. پاکستان د جنورۍ پر 14 د تورخم پر دروازه او همدارنګه افغانستان ته پر نورو ترانزیټي لارو د وختو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمی کړي ول. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شوه او دوړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرونی په تورخم کې د یوې گاډې غونډې په محل واکمنو افغان طالبانو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو مودا تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لس ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرایورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریکړل.
نو مه حسن لوت منځ دې ګردي غوسېدونکې خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو. تا ونه مړې وکړ کوم مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورتونه ویزې نشته تا غره تا غره مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کول شو. او بل خبر ده چې دواړو وادو نه دا کړل په کار دي چې سم پوره خاطر سره وری کې بیا به ګټ نه پوند.
دا شینګوارین دا غوډی مرچولې کړو چې نه موږ ډیر زیات خوشحالي زکه چې ډیر دا سم اورېر دو د دوله سوري زموږ شه ته ولوري ډیر زیات خوشحالي ډیر سهولا چورته خلکو دا ډیر تکلیف د کچه ملټا یو شی بل شی خو وګرځي دا خو نور داسې لوشو یو شی بل شی دا ډیر زیات په لوړو موږ چې سهولات لا جوړ شي زم یو داسې خبره وشي چې بس ډرایورونه پر ډیر غړ تکلیف ته یې عالم یو ګډ کې ترتیب لا جوړ کی کوي ځر باندې کوي سهولات لا جوړ شي.
په پیښور افغان کنسولیټ کې یو ذمہوار تن شاهد الله نن د جنوري په دروشتمه نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځنې سرکاري ادارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي حل ځلې بحال کړي.
او بالکل سره مقامات راغلي وو مقام مقدس خبره کړې ده چې یو دېرشتم مارچ پورې به خلاص شي. د یو دېرشتم مارچ کې به دننه ډرایوران او مطلب کوم کسان کلندري هغه به د پاسپورټ د ویزې غم کوي. البته موږ داسې کارتونو تقاضا وکړو چې د به یو رقم طریقه پروسیجر جوړ شي چې بغیر د ویزې خو دغسې مسایل دي چې دوه میاشتې درې میاشتې نه راځي، همدغسې مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په دیارلسمه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه وکړه، او چې کومو ډرایورانو سره پاسپورټ او ویزه نه وو نو د هغوی ډک ګاډي رایسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورټ او ویزې په دې دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو وستره دا سہولت اخیستل شوای. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت لارې بیرته پرانیستې. په دې کې د شمالي وزیرستان د غلام خان لاره هم شامله ده. دا غسیمی سوداګر وایي د لارو بندیدو له کبله تاوانونه ګاللې دي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې سوداګرو پر مخ د لارو تړلو پر ځای هغوی ته اسانتیاوي پیدا کړي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1300 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کې دوه پسې ډېر تاوانونه وشول. غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی و چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی و. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي، خو غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نه شي بلکې ورته اسانتیاوې پیدا شي.
ترخم غلام خان غون بارډر باندې ونن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مش دا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورټ وځه په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي بارډر کولاو وي او دی دا قانوني وال دا سه لیار وته او بو سی ودا سه وخت ور کړل شي چې بقایا نه را مزید مش دا تاونی نه ونه شي. تجارون ډیر سخت خاص کر دے سبزی میوے والا ہر شای چی کما دکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنه کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي، په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوي پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشته د برداشت نه بهر دی، نو موږ دوه سره حکومتونه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په منځ اختلافات چې کوم دي هغه د خبرې د لارې حل کوي، آینده د پوره د بډر نه بندوي. د عام ولس ته، عام عوام ته، غریب خلک ته، تاجرونو ته وداته نقصان دی، داسې نقصان دی چې هغه برداشت کول نه وي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ یو دیرشمې پورې په تورخم غلام خان خرلسې او انګور اډه افغانستان سره تجارت بحال کړ. د یو دیرشم مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلی شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 بجې نه روان شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو په اسلام آباد کې چې له تیرو دوو میاشتو راسي بلوڅ فالانو کم احتجاجي پرلت پیل کړی و د پریس کلب مخې ته، هغه دغه پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ نن په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې هغه دوی ختم کړل. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک موږ ته نن غرمه د 12 بجو په خبرونه کې اسلام ممنتدا معلومات ورکړل.
هغوی پخپله باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج کو نه دی ختم کړی، البته په اسلام آباد کې د پرلت د ختمولو اعلان یې وکړو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او په هغې کې دغه اعلان وکړو. خو داسې وویل چې دا زموږ د تحریک یوه مرحله وه چې هغه ختمه شوه، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره څلورمه مرحله وه، د څلورمې مرحلې د ختمولو او د پنځمې مرحلې د پیل کولو اعلان یې وکړو. او د پریس کلب نه د مخ نه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلېدل، پرون ورځ هغه خط چې وو لیکل چې شوی وو پولیسو ته هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، یا د پریس کلب یو ملازم مینې تنخدار نوکر هغه خط لیکلی وو. په هغې باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالستان هغوی ډېر احتجاج هم وکړو، او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. هغه میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې د موږ بیرته اخلو. پولیسو ته وایو چې موږ ته دغه نشته، د صرف سیکورټۍ دپاره موږ لیکل کړي وو، نور موږ دوی ته داسې نه دي شوي پریس کلب صرف د صحافیانو دپاره دی. او د دې بلوس پرلت چې کوم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې مسکلې، چای به یې هم سکلې هلته، هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسې دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغه څه وشول هغه څه وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې موږ خپل دوه میاشتې پرلت وکړو، هسه مو چې کول غوښتل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې څه شرایط یې ورته ایښي وي. دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نو مې دا ورکو چې موږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده دوی څه وایي چې موږ به څه کوو؟
دوی وایي چې موږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو، او د خپل تحریک د غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویل چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي، کله به موږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به دغه کوو، دا ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا د برج نوبلستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدل او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه قیمتي ونې وهل کیږي. خو دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه ځنګلاتو محکمې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزستان چارواکي په ځنګل د اور لګیدو پیښه تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولی. دوی البته دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه د هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پر سترګې پټې کړي وي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوځولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو. خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کوند غره چې کیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پانا پاتې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سره هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای د چونګه کوند غر ستر غر د پداشه د شبالوت ونې دی، یعنی چېړې دو پښه ورسارا شوان د ګورګورا دو انتهایی کې ماتي ځنګل د برنه چې کیم یور لاګه د لای و دا هم پخ پل پخ پلا مر شوای د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته د چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی. د سوری
وزیرستان پر ضلع سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمکشه دیکی ماتی ونو کٹائی پا باراکشه ویایی.
اب ابراهیم خبره کاوه بد چکیم جنگلات ای دغه ډرا زیتا کټای راونه دلکا د شریه ناونتا لارې مانی پورا سله ورغه پورا د جنگلات کټای راونه دو پویا تا چونه کی می دی ا تړې ورتای ای او ناشکار ورتای ای بد علاقہ ډېر خلتا پاتا د چ ډډ را سخت افشلی چ دغه ناشتر تړې پوا جاتا را افشلی
او مالو قسمت الله یو د ودی بدر مالا کی ما چ د جنگلات کټای راونه دو یونا شکار دای بلا تیڑے دوں ایدہ دا کٹائی تو درا زیو تعداد بندہ راونا دوں تو دا چکے ماں کٹائی راونا دو دا پہ پترولی آرے بندہ دا کٹائی راونا دو چکیم دا جنگلات اولا کا سن دی دا گستر گتا پتہ کریے دی نیز انتظام یا تا دا دیل کائی چھے دے دا دا پہ زر نظر رو کامو کن
مشال ریڈیو چھے دے کونڈے غرز جنگل ایک شے اور لگی دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پہ باراک شے دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت ذیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زہوب کشے وویل
لوگ سگریٹ اس کی سگریٹ ہو رہی ہے جی کمپے سے کوکنگ پر بار کا سان روز اس کا غتر کی ماندی ہو لگی خیزا موسم دے نو دون ہگا خوش کی پانی رو گو دی جسٹ یو کلک ہو آڑی بزاقی دے بجائے اول اور لگی دے مخل کو اویر ریس نیشتان پہنچنے کی اور اور لگی دے لے انہیں دوما لوگ سائن نہ دیکھ رہی بخپن نہیں چلی بن شو کان چی ورسی دے نہیں چلی بن شو کونڈے غرد بتاوی آو اٹس پاسیبل جی بہت دوم رہا ہٹا ساتھ ہمانے جی کم دے دوم پا ساؤت کی انسبا آرمی دوم رہا ان دا انٹیلیجنس والے انوال دی کوکٹ آئین دی کی یو خلطی تماشا ہے نہیں کئی دا سمپل خبردار ہے
دے بدر سیمے اسی دن کی دا ہم اویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ پسمکشے دے جنگلو کٹائی مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی او حتمی فهرست جاری کړی دی. د ادارې چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ د پرچاو چاپولو تیاری کړی دی. هم د انتخاباتو کمیشن له اعلان سره سم ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري پر اتمه وشي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران د قومي اسمبلۍ پر کومو چوکیو ولاړ دي او هغه په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تاریانو په حق باندې وایي
د دې لپاره تیاریاں بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د پرنټینګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرست لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه جاری شوی دی. نشانات الاټ شوی دي. د دې لپاره دا اوس چې کوم د پورینګ عملی هغه تربیت ته هغه هم د هغه تعیناتي به هم باقاعده تور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي هم دې ته بعد هغه
دا الیکشن کمیشن دا دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان ای 15 مانسرینا او ان ای یو سل دیرش لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دورور سوک چی هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان ای یو سل درویش لاهور او د ان ای یو سل دو دیرش قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سند صوبه کې د ان ای 2 شہید بے نظیر آباد نا او د هغه زوی بلاول بٹو زرداری د دریو حلقو نه ولاړ دی چې پکې 2 سن صوبه کې ان ای یو سل سلور نوی لړکانا او ان ای یو سل شپک نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان ای یو سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنه کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قامی سملو سوکو ان ای سلور سلوی ډر اسماعیل خان نا او ان ای 215 پیتو بلوچستان پښین نه هم ولاړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا گیلانی د ان ای یو سل اته سل ویختم ملتان نه ولاړ دی. د ان ای یو سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان ای شپک 50 راولپنده خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. د غډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان ان ای لس منیر نه او پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ای 12 ثوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق پل پلرانه حلقې ان ای شپک دیر نه ولاړ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان ای 25 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 2 مر مردان نه پخوانی وفاقی وزیر غلام احمد بلور د ان دو دیرشم پیښور نه ولاړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان درې دیرشنو خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کې اتا تیایم او پی کې اوه تیایم نه هم ولاړ دی. د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبې ان دوه سوه دریش پیتم نه ټاکنو ته ولاړ دی. د دمنه چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری عامه ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په مرکز منګور کې د وی غیر سرکاري ټولنې پر ماشومانو د تشدد او جنسي زورونو پیښو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په موخه د وی غونډې تابعه کړې وه. د غونډې ګډونوال وویل پر ماشومانو د تشدد له پلوه پاکستان په نړۍ کې پر دریم نمبر حسابېږي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر ورځ له ماشومانو سره د تاوتریخوالي لسګونه پیښې رپورټ کیږي او له حکومت سره سره ټولنه هم باید د هغو په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورولای کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګنده کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 2023 کال تیر شوی دی نو ساحل اداره یو داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورٹ شوی دی. په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسی استحصال د ماشومان دی. نو دا یو ډیر غټ المیه ده. دغه شانتي زمو سره چې د ضلع سوات کم فګر دی نو 40 کیسز پر اوس کالی ماشومان د جنسی استحصال رپورٹ شوی دی. نو ډیر غټ المیه ده یو دې تلک توجه ډیر زیاته پکار ده. زمو په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره او په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونټس پلان دي.
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډیر رپورټونه داسي وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده.
بد انسان دی هغه ماشوم ته غلط لاس اوړي د غلط ځای کې هغه بد دی اور یا اگر سر غلط طریقے سے رویہ کی یا اگر تا غصے کی وخل کی اور بغیر وجہ ندام غلط تے جیسے ہم معشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تریٹ کی گی آگے نے علاوہ یو معشوم سر غلط روانی اور اگر پل موٹ پلار طویل نشی دا یرے پا وجہ نو دا دے مطلب دار چھے اگر موٹ پلار مونگ تا پکار جی مونگ آگی دونا پوئی کو چھے معشوم سر تا دون دا خر رویہ ساتا چھے اگر پل درد تکلیف پل راضی اور توستا آسانے سر ویلی شی.
سیمینار ته وینا کوونکی د بشري حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي وویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیرو 1400 کالو کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازي کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دی ورشي هغه ته به قانوني مرستې ورکوي خو ضروری ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي.
په قانون کې دا چې داسې قسم کیسه چې کم رپورت شي چې کم پاغه کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغه کې مختلف سزاګانې دي چې پاغه کې سزای موت سزا شته پاغه کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغه کې د 50 لک روپو پر د جرمانی سزا هم شته. هم مسله دا ده چې یاره یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لکه کمزوري ده او بل دا چې زمونږ عام ولست کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په اړه کې آگاهی په عام ولست کې پیلاوال ډیر ضروری ده.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکو 2 کال کې سوات ملکن چرسدا چترال او شنګل کې د ماشومان حقوقو په اړه تعلیمي ادارو مدرسو پولیس خبریالان او ټولنه کې پوه راولي او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه به اورو. پاکستان نن له افغانستان سره تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. د تورخم غلام خان خرلاتسو او انګور ډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. پاکستان د جنوري پر 14 له افغانستان سره تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې وه او هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وه چې پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکړې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پر لت نن ختم شو. د پرلت مشري ډاکټرې ماهرنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد په اسلام مخې ته په یوه خبري غونډه کې وکړ. هغې وویل چې پر دې ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاته کړه چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکو بلوچانو له کورونا وسر د اسلام آباد احتجاج پر مهال وشوه. پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو پر ټاکلې نیټه کېږي. هغه زیاته کړه چې حکومت تر اوسه نه سلوي خبرنیو خبریالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د بحرین نړیوال سازمان په افغانستان کې طالبان حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقونو فعاله منیزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي دي صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طبي اسانتیاو ته هم هغه لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورټ کې وویل طالبان په زندانونو کې د بشري حقونو د 1400 سرغړونو نیمایي هغه له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او سپکاوي ډک چلند په اړه دي. خو طالبان حکومت په یو اعلامیه کې د نامه دا رپورټ ناسم بللی دی او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په حمله کې د دوی 21 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د حماس خلاف به د بریا ترلاسه کولو پورې د دوی جګړه دوام ولري. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر راشو یوې بلې موضوع ته. د تاسو څنګه چې په خبرونو کې واردل همدغه خبر په رپورټ کې دلته هم وړاندې کوو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو تفتیش په اړه نوی رپورټ خپور کړی دی. سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي او یا د موسسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو معسو په اړه د څاري او لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي معسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استاجو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28مه خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپله دا مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې کمانډان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې حوثی اغیان یې پر بیړۍ کوي. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل سره هم مهاله حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کښتۍ د ډرون او توغندیو بریدونو هدف ګرځولې ده. په داسې وخت کې چې د امریکا او برتانیا پوځونو د جنورۍ پر 28مه په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو ویشتل چې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثیانو په استعمال کې ول. د دې هیوادونو جنگی بیڑے و الوتکو لس وزروڑان نے ہم ورت حملے کڑے وے بیا ہم تفصیل صفی اللہ استانک زیرہ کوي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قماندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځنی ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي اغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سختدریځې ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 34 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان حکومت وایي په ملک کې د راتلونکو عامه انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولنګ سټیشنونو کې یا ځایونو کې نه یوازې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي بلکې څارګري کیمرې به هم لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د راتلونکو ټاکنو وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. هلته پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کی ویلی دی چې حکومت په صوبه کې د عام انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28مه نیټه د ډیرا مراجم علی د دورې پر مهال د ځایی خبريالانو سره په خبرو کې کړی ده د الله وزیر د خبرو څو ساعت وروسته د کوټ څخه 300 کیلومتره لري وسوې لورته د بلوچستان په کیج ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخواني صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې له امله یې موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپل او په موټر کې سپور سینیټر اکرم دشتي خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښو وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نہیں ہے کسی لالا کا ہے دوسروں پہ لالا پہ ادھار رینشن کمپیر میں تھا یہ تو
دا لالا رشید بلوچ د هیچ سره دشمنی نسته د توان په خلکو سپاته دی او لالا د صوبایي اسمبلی پر الکا وګشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیشی د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان د ویری سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8مه نیټه کېدونکو عام انتخاباتو مهال په کار دی چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رای ورکوونکي بې له څه خوفه بل رای ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکی د کامی اسمبلی پر حلقه ان ای 204 شپته کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټی خو تاسو معلوم د دا ټایم چې کته وې سکورټی په لاس د سریاب څخه د ډینجر معلومی شي ولې چې سخت حالت د سکورټی خفشات ست خو موږ دا مطلب سکورټی چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ ته تقریبا ساغه نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایوټ چې کوم د سکورټی او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپنز دی مشترک سکورټیان دي موږ فلال خدا غا سره گزار کوو خو ګورنمنت سره موږ دغه گزارش ده چې کم سے کم څه د سکورټی باید هغه اف سی راسي یا مطلب د سي ارمي ټایپ ولې چې خاص کر دا ذریعہ چې دا کمپاین په ټایم موږ ته ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 12مه نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
زمیه پکلا موږ هڅه کوو چې دا کوم اساس پولینګ ندی دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نوی پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دنده ورکوي چې په خاباتو کې برخه واخلي او دا غو امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلو ته د تربت په پیښه کې د تورونو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړی ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلې د دې ورشتي پیښې ذمہواری قبول کړی ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن د دغه ډول زیاترو پیش ذمواري د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبل سوي دي. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج څخه کم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علي شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لیکن د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم سوي.
کم برید سوي دي ظاهر ده په مکران کې دی د سکیچ کې دی دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي. نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو بیا اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیل کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کومې سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتر دی. البته داسې دی چې دلته ایالت چې کوم حکومت یې اغام ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی. په کار خدا دی چې کوم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټول سیاسي ګوندونو ته ورکول سي
د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په خوزدار مستون او ډیر بوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې ورسته کې تھریټ الرټ خپور شوی دی په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د کامی اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي. په دوی کې 15 لکه نارینه او 30 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي.
ایوب ترین رپورټ وو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په دې صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره لنګران صوبایي حکومت د امنیتی ځواکونو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې د امنیت لپاره د نورو پرتله ډېرې حساسې ګڼل شوې دي. په دې صوبه کې وار لمخه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره پر ولاړو نمایندانو ځینې خونړي بریدونه هم شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 969 پولینګ سټیشن لپاره 6600 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 168 پولینګ سټیشن انتهایی حساس او 416 حساس ګرځولای شوي. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي دپاره ملیټنسي پوینټ آف ویو سره پولیټیکل چې کوم دلته مخشي ګریوانسز پاتې شوي دي، هغه دپاره موږ کمپریهنسیو پلاننګ کړی او ان شاء الله زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سټرینت سره سره زه تاسو دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو، کوشش وکړو ان شاء الله چې پورا من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سواد سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی، خو بیا په خوانی قبایلی سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لکی مروت دی او هغه سره شمالي وزیرستان دی، او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی، دغه ځای کې مسلې ډېرې زیات دي. په پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ اوشوا، محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا، یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغه زونو کې الیکشن پرامن طریقې سره کې دل دا یو غټ چیلنج دی. سکیورټي ادارو دا پارند دی او پولیټیکل پارټیز دا پارند دی. بل طریقہ دارا چې زمونږه سکیورټي ادارې دی وخت کې ډیر زیات ویجیلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزټ چې کوم افغانستان ته دا غي اثر به مونږ تخکاری، نو دا غي اثر مونږه د سکیورټي تناظر کې خامخا کتی شو او دا غي مونږ غنښ بیلولې. نو تما دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي، دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر د بدمنۍ پیخي مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستون کې په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شو ول. دا ځل تما سرګندکیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا خځې شکایت کوي چې دوی د انتخاباتي کمپین پر مهال او بیا وروسته د انتخاباتو پر ورځ چې کله دوی رایه چوي هغه کې خپلې خوښې ته نه پرېښول کیږي. د خیبر پختونخوا کې چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی، د دفتر په ځینو سیمو کې د ښځینه ووټرانو د روزنې لپاره بیا ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي وخت په وخت. په دغه اړه شبیر احمد جان موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمنونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټ اچولو نه بې برخې پاتې کیږي، یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډېر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالی سره د بیداری حوالی سره یو پروګرام جوړ شوی دی. نو راځي چې وګورو دغه زنانه مو سره ولاړې دي، دوی به سره خپل په جنګلونو کې بیا به دغه خپل ستونزې خپل نظر مو سره شریک کړي.
السلام علیکم، زمانم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم، مختلف این جی او سره کار کوم. اب د وټ حواله سره مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی را بهاري نه خزي نشیت لري وی، اکثر دا سی زنانه وی چې اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي، بل وی چې ماته به اوټه چوي، او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزي وی چې اغه واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی، نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي.
خبره سو دا غنه چې اوس هغه وخت یې زنانو هغه به هغه چاته چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دی اوس.
او جی اولی نشته، مونږ په خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته تاسو کو خدونه چې تاسو به اٹھ چاته چوي هغه به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاون د چې چاته اٹھا چې هغه کسته به مونږ اٹھا چو چې مونږ به چرته لاړو مونږ ته چې نه تاسو د خپل مرزه مالک یې تاسو ار چاته اٹھا چول شي هغه وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اٹھا چو.
نذیر پرستا په خلک سره کول پکار دي تاسو عراق حکومت ته کچاله چې دی سیاسي شور را پیدا شي رضانه خپل سوچ خپل اورای ولري
چې دا کم دا کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دی ورتویل پکار دی چې کده دیم سه حق دی دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وتوي چې دی نه لاړ شي الته کې دغه شي
تاسو خپل په جنګونو بیا ته سم مشکلات زنانو تر وټ اچول او سیاسي عمل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو متاج مې زه سوشل ورکر ما د دې حوالے سره یو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اٹھ نه چولو د مخ کې نه پکې ډیر بدلون نه غل دی او دون مونږ زنانه اویر کې چنا اٹھ اچول چې دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹھ چوي خو چې کوم مشکلات دي نو کې هوغات او وجوهات یو دار چې پولیس سټیشن خبر ده چې پولیس سټیشن کې رش ډیر زیات وی دي کې مازوران وی دي کې بوډاګان وی ستا کور نه خلکو ته چې پر دی خو بیا م زنانه پسنه اس طریقه پلار یارو رضا کې وی لاړ شي خو چې زنانه کوم پولینګ بوت تینو هغه مخ ته بدوم نه ولاړي چې بشماره سو
ادارته لګوي مونږ ګورو ډیر زنانه زمونږ پر بختنو لاقو کې داسې چې نارینه تکموین او هغه پارټی ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسی تزرانو خپل غرای او پین یا خوخه نوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدې پویدل په کار سیاسي شور په کار چخپل خوخه کی ضرور نه چې ما پلار زما روړ زما خاون سوی بزکو
نه زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با 3% داسې وی چې بالکل هغه نه سره وټه چې خو لکه چې مونږ د مونږ کار په پیډ کې دي په زنانو کې یزو تا اکثر ویم دا یې کومه خلیده چې دې ته خاون دا وی نه نو دا به سره اون خلی کنه زبر دې ته چم ال ته خو ته نه خاون خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خونه دی کنه ته اوټ واچو
قدر من اردن کو دغه د زنانو خبر خو تاسو ور د خمو سره نارینه سره په کوم خبرې کوچره دا غوي د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره ځکه چې ډیر ګلی د خپل نارینه نه مکوړي نو ګور چې دغه نارینه سره نظر دې سپختن لري سلام شه جتا سره کله وي مشالې ډو کې خپل په جنگلو برته دا کې به برته دا وای چې زمګر دې پختنی سیمې زنانه ګله لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دې اکثر د وټ چول نه منی کیه د خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منی کی تاسو به حیثیت نارینه سبا
ګلوی سلار دې مینامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه روړ دې او کاغه بچی دې او کاغه خزه دې او کاغه لور دې چا چې کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي پکار دی چې ولا او اوټور کی او داغي مجبور کول او یا داغي د کول دا ما تخپل خبره نه کاری جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دې ته ما روړې کو کسایو پارټي خوخي ته داغي له اوټور کې دا ما کوم پارټي خوخي دې باغي له اوټور
ته وسب تاسو خپل خپل کور کې بستاسو زنانم وی ماجومان بمبی د کور خويند بمي تاسو په خپل غيته د حق ورکړو د ملي چګن په خپل سیاسي شعور لري چې خپل خوخه کستور ورکړي دا نه چګن نه زکه مغوړم یا پلار د کم غوړ یا رور کم غوړ
مثال زره د پیپل پارټي ورکړي منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خو نو خامخه به پیپل پارټي له ورکړي خو کدا وی سوچ کړي چې مطلب دا چې د پلانې پارټي خره دا د ملک لپاره خدن او زماره طرفه خو ته بالکل زیادت ته
خضرمن اوردون کو د غرزنانو خبر تاسو ور د وټران اوس مو سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم صفیا اغه نه پښتنه کوي چې دغه زنانو چې کمیشن زوی نو الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه نه پورته کوي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیټ فارمز په ثرو باندې د ووټر اډوکیشن کار روان کړی دی په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته زو جنکو کالجونو ته زو یونیورسيټیانو ته زو سکولونو ته زو هاي سیکنډري سکولز ته الته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زنانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو موږ هغه د نمرسته وکړو چې د الیکشن پروز همت کیور پولیس سټیشن تراشی
او میډم کومې ویډیو رلې په تل علاقې د کلیوالي سیمې دي دا زنانه د سیمې خبره
الیکشن کمیشن آف پاکستان په داسې علاقو کې چې کوم ځای کې زنانو د ووټ شرکه مده د هغې د ووټ رجسټریشن شرکه مده هلته کې موږ نادرا سره په تعاون سره د نادرا ګاډي لیږو او هلته دی ته په ډور سټپ باندې د هغې د صرف شناختي کارډ جوړو وسی لاس په لاس د ووټ اندراج هم کوو
اخیر پوښتنه کوم میډم موږ کتلې په دې صبح کې ځینو ځینو کې د پاټو ترمنځ د لوزنامې او اګریمنټ چې موږ زنانو باندې راوځو په دې کې په یو ځای بل ځای په خور کوم شي دا مخنیوی لپاره یا دا بیا خلاف کاروي د پرسپانیا
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې راک د تحریری یا زبانی مائده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانه یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منی کوي نو الته کوم دی خلاف اکشن اخلو او کوم سټیشن مخصوص پر سټیشن وی یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن مې کول دم کوو
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کیلو هرتز لنډې سپې مو دی 15,215، 2,110، 11,930، او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سرکاري کمیشن پرون پېښور کې د صنفي تضاد په اړه د یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% انجینکۍ له تعلیمه بې برخې دي، او د کار په ځایونو کې هم ښځو ته د سړو برابر تنخواګانې او نور مراعات نه ورکول کېږي. دوی زیاته کړه چې د دې حالت د بدلولو لپاره باید پرلوند اړوند د حکومتي ادارو فشار واچول شي. تفصیل د عظمت علي شاه رپورت کې.
پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وای چې په ملک کې یو کم 20% زنانه د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي، او د غشمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده. د جنوري په 28 نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن په خبر کې د صنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي، زدکونکو، زنانو او عام اولس هم ګډون وکړو. د یاد کمیشن مشري نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي، نو له دې وجه د صوبې د بینکونو سره د کاروبار کوونکي زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي.
پاکستان میں آج غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے
په پاکستان کې پسلورو غریبو کسانو کې درې زنانه دي، خو په خیبر پختونخوا کې حالات لدې هم خراب دي. مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکړي، ډېرې اندېښمنون کې شمیرې دي. مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې ښځو ته د بنیادی سہولتونو ترڅنګ د کار کولو ستونزې دي، نو په هغه به حکومت سره خبرې کوي.
دا کال 2023 د ګلوبل جنډر رپورت تر مخه پاکستان د صنفي تضاد په اړه د 146 ملکونو په لیست کې په 142 نمبر دی، کوم چې ښایي په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوي. سیمینار کې شریک ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه څېړنې هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده، خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټیکټونه ورکوي.
خزو ووټم ضروری دی، دام ضروری ده چې خزې دې ووټ واچي. زمونږه خو بداو چې مخکې به کلی لیول کې پارټیانو یو بل سره دغه وکړو چې خزې به ووټ نه ورکړي، تش سړی به ورکړي. دا به هغه اګریمنت شو، دا انلیګل شو. خو نن هم چې دین ولې چې پولیټیکل پارټیانو ته ویلی شو چې تاسو به خزو ته ټیکټونه ورکوي، لکه تش ووټ حق نه، د ټیکټ دغه نو هغه ورته داسې ځایونو کې ورکی چې چرته کې هغه خیالي چایي به نه ګټي.
سیمینار ته راغلی یو بل زنانه مریم بی بی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده، مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانو تر ټولو غټي ستونزې د تعلیم نشتوالی دي. باید کورانه دي د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي.
جنکه د سکولونو زیاتې بهر دي، د الکانو په مقابله کې که تاسو وراثت خبرو کې نو هم خزو ته نه ملاويږي، لکه د نو په ارسته باندې موږ جنکه او خزو پاتې راغلي دي. کنه
ګلوبل جنډر رپورت وای چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یووالي حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دا کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی. رپورت کې ویلي شوی چې په ملک کې 0.5% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.